دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دی. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر اتمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بېلابېلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې وار منور شاه ته ورکوو چې خبرونه واوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پولی ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښتله. پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري. او روس او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په اول وار شریک پوځي عملیات شروع کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دي. په دې اړه هم تفصیل درکو، خو دا غي نه وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلېده، د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو. په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ایم ایس ایف مشر جوین لیوون سره په ټلیفون خبرو کې بخنه وغوښتو. په دغه هسپتال کې د وژل شوو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې په اړه یې غمرازي څرګند کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات بکوي. بلخوا ایم ایس ایف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښتې ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دې لړ کې دوی د افغان ځواکونو، نیټو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولی.
We've asked signatory states to activate the commission.
مجلخړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده، څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
هلته جوش ارنست دا هم وویل چې صدر اوباما افغان صدر اشرف غنی ته ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. بلخوا د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 9 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ یې د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکنی کوتي ګرد مرکزي چوک او بالاحصار سیمې له طالبانو نیولې دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړې دي. نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمله همکاري کوي. دا راز جین کوین اهم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې کوي. امریکا هغه افغان تن چې سباند یولس کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پینټاګان ویلي هغې ډلې چې د بندیانو په مقدمو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کمین دې له دې زندانه وویستل شي او بل ځای ته واستول شي. څېړونکي ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کمین د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه رښتینی و. په زندان کې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نشته چې د سخت دریزه فکر او یا د امریکا خلاف یې سخت احساسات سرګند کړي وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سخت دریزو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و. په 2004 کال کې ګوانتنامو ته استول شوی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلي دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکارۍ ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په همه صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. او بل خبر دا چې د عراق د پارلمان یو غړي وویل هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به عراق باندې فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. الزمیلی له 2008 نه تر 2008 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال وو او د په دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ګوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځنی آسیایي هیوادونو ته غځوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د عیسائی مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسر شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداری ورکړی
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میز دینا چرچ بنداوی.
پروان خبرونه کې به په باجوړ ایجنسی او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک ربل سوي دي؟
خیبر پختونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه دی خپل پښتنو قومونو او د دولو سره ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
پروان خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې سربیره درته سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. له دوت سره سم تر راپورونو وړاندې لومړی خپلو خبريالانو تورزو الودي څخه د سیمی پر تازه حال راټولو. په لومبی سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه. د رابع سهار په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
رابع، داس راپور دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولیدي چې د بلوچستان صوبې ګوادر بندر به پر نو وسایلو سمبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. په دې اړه که تازه حال مر سره شریک.
بالکل احمد شاه، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک سره د جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو لپاره د گوادر بندرګه په جدید بنیادونه جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپل خبرو کې زیاته کړې چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړول لپاره پورې عزم دی او د حکومت توجه پرایویټ شعبې ته ښه ماحول ورکول باندې دی. وزیر اعظم سره د ملاقات په موقع د چینایي بانک صدر د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک په بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. او د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس ته د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسي ترقۍ په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې موقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. احمد شاه د پاکستان د خزانې وزیر په دې موقع پریس کانفرنس ته وویل چې پاکستان کې د بینک له اړخه د امیر بھاشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار دا هم وویل چې د لویو منصوبو لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د لویو منصوبې لپاره چې دغه ځمکه حاصلېږي او د دې لپاره د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
ډېره مننه رابعې زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سره ځو د راپورن پر لور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار لمخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښه رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غاړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړې اونیز خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې او پروګرامونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په افغانستان کې د 14,000 کسیز ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړي چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړي. په دې اړه د فارم پالیسي د مجلې د راپور مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نسی وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نشه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته تر څو دوی وکولای شي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو دا نه کړه په ډاګه چې له 9,000 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال تر پای له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل سوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2016 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستان د عسکرو ایستلو د 2016 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړې یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نشته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخپل فال غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ ل مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا څنګه نس کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
ضلع بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپلا بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
چار کیمرے وہ لگائیے
مس چار بجے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخبل بارہ تیرہ کسم مس در سیکورٹی دے پر در ایک نباد مس تا دگا وے چے تا سوال چار شو مس سیل کائی
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ورکولے نو دا چرچ سیلکولو یا بندولو دے ورتا نوائی
چے دا سیکورٹی مشتا نشی رکوائی دس پو چارو کو او دا خبر دا نکو چے مش دینا چرچ بند آگی چرچ بند والا آر سڑیتا دے خپل مذہب آزادی اشتا دا
وسیم آیاز چے ڈائسیز آف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یونیم کالنا پادری خدمات تر سر کوی وای د چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت د یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چې سب چرچ سی زپ ہڑ کی گم دے پاس د ماسل پتو می سو کلا ماتی تو اپ دې زنا لاش
په دې اړه مو چې کلا د بنو پولیس مشر دفتر په نمبر تماس ونی وو نو د نو موړی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو بنو کې موجود عیسائی ټولنا وای دوی با په هر صورت تحفظ غواړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي په بلوچستان اسمبلی کې د سیشن به پورز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغه پریکړې په سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودو امر شوی دی د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی لغړی نصر الله زیر سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د دې ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیار سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون یې سیل کړی دی
تاسو د معلومات مطابق ولې یې سیل کړی دی ولې یې باسي
ورا خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه تر کوي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نېشنل اکشن پلان تر راته ګرسته ته نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مینه وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغه پرځت باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغه پګړی پر سر وي په د تشک په سترګ قتل کیږي تاسو حکومت په دې پرځت باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغه ته ویل دي چې ورور کم سړی
شکمن چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیری والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه تنګیې دا ناروا ده، موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصرالله زیری وو چې په کشمیر کې د هغه ځای د حکومت لخوا د پښتنو په ضد د یو پریکړې په هکله زموږ د همکار خدای نور ناصر پوښتنې ځواب ولې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات اوریدلای سي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم. کلام د حمزه شنواری.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. ساقی بات زاڑ نویرم دانو بے تسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، آخر میں دہی مت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، آخر میں دہی مت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرم دلے، زستان شرم دما زمان شرم دلے، آخر میں دہی مت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دہی مت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواړنی وليدي د سهار 9:30 بجې سوې منور شاب د مهم خبرونو لنډي زوړ
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو او په کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په 13 نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوی دي. د یادونه وړ ده چې کندوز خار د سپتمبر 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړې دي. امریکا د محمد کمین په نامه هغه افغان تن ته چې سباندې یو لسکاله د ګوانتنامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلې وو د خوشی کېدو اجازه ورکړې ده. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی وو او په 2004 کال کې ګوانتنامو ته استول شوی وو. روس او شام په اول وار یوې لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډیر زر د روس نه وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس د بریالیتوب سره تړاو لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړ پوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پېښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوې حملې یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړ پوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په خپل امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغلي او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضعیت کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلت دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. ادریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سي واکړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل په لو جنگ رسپان خپل ادریه کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیر هسه د ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالت ورس پورس خرابيږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د یو شمیرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو د پاره د سکول پاکي اوبه نشته، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي. چرته چې یو زره و سوا یو او یا ادارې د پاکو اوبو تنظیم نه لري، دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د سعودي عرب د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجانو د وژنې او لادرکه کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر جنرال کیمبل ویلي دی چې دا یو غلطي وه، په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دوغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورسپانې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورسپانه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خود موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي، او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپانه د یوې پاکستانی ورسپانې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي دې منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس چیزه پلی دی. د ورسپانې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازعه غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریا کې دننه لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي، او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریا کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندې وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندې وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړی دی وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسله تونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیز کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیز کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیز کې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس هم ساسو پام د سمی الله شمشیر په غږ کې د دغه سندری پر لور راګرځوم چې کلام د درویش دورانی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدزی په مشرۍ ماسکو ته ځي، څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړي. له نږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره سه چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نذیر احمدزی په ځواب کې وایي،
څورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو، تقریبا درې آزادې ولسي جرګې چې په راس کې زه پخپله یم. د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي، د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونه مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبر وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین هم کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه ونه وکړله، په هېڅ صورت به موږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پې کوو. موږ ته هرڅه غوښتنه یي د موږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د موږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بالتوبانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وو چې ماسکو ته د افغان پلاوی د سفر په اړه زموږ همکار قادر حبیب پښتنې ځوابولې. د امریکای ټلویزیون ای بی سی نیوز په ریپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټرونه د یادی وسلوالی ډلې یو علامت ګرځېدلې وي. دا خبره د یادی کمپنۍ او نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا رپورټ وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړي سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي، نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي شامل وي. دا رپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خولې لیکي. دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو په شمیر کې دغه نوي ګاډي له کومې خوا راځي. په دې ورستیو کې داعش ډلې یو شمیر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوي ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډیر خوښوي، خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویان ویلي چې دوی به هیڅکله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنکړي، خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل شوی و امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړې دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په وروستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوي دي چې ویل کېږي ممکنه د څه برخه یې وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل، خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي، نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا رپورټ په اخر کې د ویلس د خپلې لیکي چې د ده په نظر ټویټا هم نه غواړي چې ګاډي یې وسلوال او ترهګر استعمال کړي، خو د دې باوجود پکار دي چې یاده کمپنۍ د خپلو ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي یې د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د لوبو د راپورونو پر لور. لمړی باجوړ ایجنسی په قوالی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بار ممند ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولسی ډیر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سات شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پور ټیمونو کې برخه اخیستي د مانخیل او جلارزو ماموند او لوی ماموند نواګي راځو هر ځای ته پکې نمایندګي ملي شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډیر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کول شي، خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومي او لوبه کوونکي وایي
دغه کسان دي پاغو پسې مونږ ورلېږلي جرګم پسې کلي بعد هغه جرګې نه بعد دا پټۍ مونږ ته سټۍ نه پورې راکړلې دي. همداسې هم راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنټ به ختم کړی شي او سر په دې ورسولی شي.
د تېرو څو کلونو راهسې پرله پسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ست هغه اولس هم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې ته میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستی او وایي
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې هغې په باجوړ کې خپل امن پردی کړو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې و چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیم اړو تصور چا
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسی یو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
اروز کال مونږ د دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت اروز کال مونږ ګټلې او مې درا به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فائنل ډیر ته جوړو
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک آؤٹ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بر محمد ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیستې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل محمد اوس زو د خوست پر لور. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سیالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدلو بلنه مور کړې ده. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړې. د کرکټ ټورنمنټ تابع کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د خوست پښتونخوا لوبغاړي شتون لري. د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
موږ هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دو خپلو پښتنو قومونو او د دوو لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمېر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالیو ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډېر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډېر غټ ټورنمنټ ده، په خیز شي ډېر ښکلا ګراوند ده، خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دې سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 شپږ کسان راغلي، ماشاءالله میر ټولې دې سره پیرنګلې جوړې شوې، مو سره چې کوم کسان راغلي دي دې پیلا اور د افغانستان ته غوډم را خواشتې وي چې یار د خو میشتول خپل ملګری دي.
زیاتونه ورده په خوست کې د مهال پولیسګونو زر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خاره ولسوالۍ کې یو شمېر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د لومړنی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې استاد سپام د هارون بچا په ژغ کې د سندری پر لور راګرځوم.
اول په ماته خلک ننګاستو اوس مسافر شوم، چوله بل تغړم کوم مسافر شنا نغلو ٹولی نخو تو چم مسافت لے درج گن شم گل من شی جسل بونی ملے مختم مگورا کا پیشو مسافر جانا پخدا اس پر لیا لم جشن دے جانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر موردما بل سے لن پریگا سو بد زلفے دخندا نخلا سم اونن بیا غما خاندے دباخ منر دا جرمنے تکارا زینا وقت ناس پخیم خامبراشی الگام خامبراشی ولا پتما چو برج نچا دست دینا وقت ماس پخیم خام خادر زما خوکو اختر کے داڑے ورکڑے مچ منزو کا اور طرح غم جڑے دوما دس ویلو نس جڑے گی پجر گرا شاچ خبر پاکا شینا بخت د تخت نرا گزار شی پالو دخو داخ دڑے فرزینا سمندر ظالم زورا زمان لورورا
دستل پور وشکونا ران اپنی مشبرانا شیر کٹوالو سپیر ساتلی دیو بدی خرینا او یسکی نکو تارے سوکتلی ونکن سوکت ویسل چارے یسکی نکو تارے ತಾರೆ ಸೂಕ್ತಲಿ ಬನಿಕ್ರ ಸೂಕ್ತವೇ ಸ್ಥಳ ಚಾರಿ ಕಸ್ಪಿನಿ ಕೋತಾರೆ